درجه د سانتیګراد تر منفي سلو ټیټ حد ته رسیدلې ده.
له دې سره څلور نیمه بجې سوې ملالۍ بشیر په سټوډیو کې د مهمو خبرونو له لنډیز سره.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت د طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتو دی، خو هغوی ته د امن سیمو برابرول نه مني. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د پولیسو په کمین کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان په لویدیځ کې د 208 ظفر قلی اردو قمندان وایي ځینې ګاونډي هیوادونه او لویې مافیا د فرا ولایت په ناامنۍ کې لاس لري. د ایران ولسمشر حسن روحاني روانه اونۍ لویدیځې اروپا ته سفر کوي. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر له صدر اعظم انګلا مرکل سره د پناه غوښتونکو او مهاجرینو اړوند پالیسي پر سر د اختلافاتو په خاطر خپل استعفا وړاندیز کړه. کین ارخی اندریس مانوئل لوپاز او برادور د مکسیکو د ولسمشریزو انتخاباتو ګټونکي سو، او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې ټاکل شوی د نن ماښام دوی لوبي وسی.
د مهمو خبرونو په لنډیز کې یو خبر د نړیوال جام په اړه وو. اوسم سپورټي خبرونه له ناجی ساپی څخه خبرې چې په دې اړه څه معلومات پکې شي راغونډ شوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په کابل کې د غازی امان الله خان 500 ورځې سیالۍ پیل شي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې به شاوخوا 13 ورځې دوام وکړي چې هر ورځ به دوه لوبې ترسره شي. نوموړي وویل په دغه سیالۍ کې به د کرکټ د ملي ټیم پیاوړي لوبغاړي ګډون کوي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي لوبه د شپږو زونونو ترمنځ کیږي چې په وینا یې دا ډول لوبې د کرکټ د ودې او پرمختګ لپاره ارزښتمن دي. د افغانستان د وشو فدراسیون چارواکي وایي د نویو ځوانانو د غوروي لپاره کورنۍ سیالۍ پیلېږي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به نږدې 80 کلبونه برخه واخلي او غوره لوبغاړي به د ځوانانو ټیم ته وروپیژندل شي. نوموړي وویل یادې لوبې په دوو برخو کې ترسره کیږي چې په نږدې راتلونکي کې پیلېدونکي دي. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې پرون شپه کوربه روسیې اسپانیا ته ماته ورکړه او کروشیا هم له ډنمارک وګټله. په بیګانه یو لوبو کې دواړه لوبې پنالټي ته ورسېدې، ځکه په ټاکلي او اضافه وختونو کې لوبه هیڅ یوې لوبډلې ونه شوې ګټلی. روسیې په پنالټي شوټونو کې 4-3 له اسپانیا لوبه وګټله او کوارټر فاینل ته ولاړه، او کروشیا هم 3-2 ډنمارک لوبډله وګټله. په دې ترتیب تر دې دمه کروشیا، روسیا، فرانسه فاینل ته وتلې، او نن به هم برازیل له مکسیکو او بلجیم له جاپان سره مخ شي. سو پاتې نورې لوبډلې مشخصې شي.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک د یکشنبې په ورځ د وینې د ورکړې نړیواله ورځ ولمانځله، او له خلکو یې هیله وکړه چې وینې ته د خپل اړو هیوادوالو په ورکولو سره د دوی ژوند وژغوري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د پرمختللو تجهیزاتو، مسلکي پرسونل، کافي بودیجې او د وینې د ورکړې د ګټو په اړه د عامه پوهاوي کموالی هغه څه دي چې د افغانستان د وینې د مرکزی بانک مسؤلین مطرح کوي. دوی دا خبرې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مراسمو کې وکړې. د افغانستان د وینې د مرکزی بانک رئیس عنایت الله هاشمی وویل دوی په کال کې د هیواد په کچه شاوخوا 1,90,000 سیسی وینې ته اړتیا لري، او سره له دې چې دغه اندازه وینه ترلاسه کیږي، خو د طرحه شوو پلانونو د ښه پلي کېدو لپاره په کار ده چې د عامې روغتیا وزارت د دوی دغه وړاندیزونه ومني.
مسورت عموم د قسمت بودیجه است که به او اندازه که ما ضرورت داریم پلان کنیم. بودیجه نیز
فعلا تجهیزات مو ورځنۍ اړتیا پوره کوي، خو ضرورت دی چې مدرن شي. موږ په دې برخو کې د روغتیا د نړیوال سازمان او د حکومت د مشرانو مرستو ته اړتیا لرو چې دغه تجهیزات مو پوره کړي او موږ یې وکاروو.
د عامې روغتیا وزارت د وینې د مرکزی بانک ستونزې مني، خو ژمنه کوي چې د دغه بانک وړاندیزونو ته به مثبت ځواب ووایي. د عامې روغتیا وزارت د معالجوي طب رئیس ډاکټر محب الله زهیر وویل
من په څلور دښتو ولایاتو کې د وینو د بانک څانګې په مجهزو عصري سامانونو باندې سنبال کړي. په ټوله کې هیواد د مالی ستونزو سره مخ دی. که چیرې هیواد کې سوله تامین شوه، زه عقیده لرم چې هغه مالی زیرمې چې په جګړه کې مصرفیږي هغه به په روغتیایي او پرمختیایي چارو کې مصرف شي.
د د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې د ټولولو یو معتبر منبع ده چې خوندي وینه اړو کسانو ته ورکوي او په ولایتونو کې هم څانګې لري. دغه بانک وایي هر ورځ یوازې په کابل ولایت کې له 150 تر 200 کڅوړو پورې وینه مصرفیږي، حال دا چې د وینې د مصرف دغه اندازه په ولایتونو کې دوه برابره ده. په دغه مراسمو کې د افغانستان پر ټولو خلکو غږ وشو چې د وینې په ورکولو سره وینې ته د خپلو اړو هیوادوالو ژوند وژغوري. د افغانستان خلک وایي هیواد په اوسنیو شرایطو کې د وسلوالو مخالفینو د مختلفو ډلو له جګړو سره مخ دی چې په دغو جګړو کې هر ورځ یو شمیر خلک ټپیانیږي او وینې ته اړتیا پیښیږي. نو ځکه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته پکار ده چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د وینو بانکونه فعال او مجهز وساتي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. یو بشری مسله ده چې په شمال زون کې د بشری حقونو خپلواک کمیسون وایي په بلخ کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات سوی دی. دغه اداره وایي چې په کوڅو بازار کې د کارګرو ماشومانو کار کول سبب سوی چې دوی د سالمې روغتیا څخه بې برخې پاتې سي. مجیب رحمان حبیب زای راپور لري.
په افغانستان کې د بشر حقونو خپلواک کمیسون په بلخ ولایت کې د کارګرو ماشومانو د شمیر د زیاتوالي او د ژوندانه د بد وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال زون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسون مشر سید محمد سامی وایي چې ناامني د کار زمینې نشتون، د بېوزلۍ او فقر حاکمیت او د ماشومانو لخوا د کورنیو سرپرستی د کارګرو ماشومانو ژوند له بېلابېلو ستونزو او ننګونو سره مخ کړی دی.
وضعیتشان متاسفانه نگران کننده است، اسفبار است، بخاطر اینکه برای نگهداری از حق صحت از اینا کدام برنامه وجود نداره، کاری بالاتر از توانشان انجام میده، حق تعلیم و تربیت که اینا دارن که باید مکتب بخوانن از او محروم هستن متاسفانه.
په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون مشر وایي چې د نامنه او په شمال زون کې د جګړې له امله د بېځایه شویو د شمیر د زیاتوالي له کبله په بلخ کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. سید محمد سامی زیاته کړه چې د کارګرو ماشومانو د کره شمیر مشخص کېدو لپاره تر دمه کومه ځانګړې سروې نه ده ترسره شوې. په ورته وخت کې هغه کارګر ماشومان چې د مزار شریف په بازار او کوڅو کې په شقه کارونو بوختي وایي چې په کورنۍ کې د اقتصادي ضعف له امله کار کولو ته اړ شوي او په همدې علت یې ښوونځي پرېښودلي دي.
د تندرسازي کار میکنم، مکتب میخونم، مکتب خلفي ما گفت اعلان کو، روزی 100 روپۍ میته، د خانه 9 نفر هستیم.
غلطوان هستیم، غلطه کش میکنم، در داخلای شهر یک بار این سیستم میبرم، یک کیلو 10 روپۍ 5 روپۍ است. پیسه یک چهار تا نان این چیزا رو پیدا میکنم.
محمدالله هستم، در بین شهر بوتای مردم رنگ میکنم تا نصف چاشتا، نصف چاشتا دیگه برم مکتب درس میخونم، سی هستم، بدر من کار نمیکنم.
لدی سره سره د بلخ د ټولنیزو چارو ریاست وایي چې د هغوی د معلوماتو پر بنسټ د ولایت کې 1,06 تنه کارګر ماشومان په شقه کارونو بوخت دي او دا ریاست یوازې محدود شمیر ماشومانو ته د مناسب کار زمینه برابرولی شي. په بلخ کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست مشر متی الله متین یې پاړه وایي
1,066 صرفی کردیم که این تعداد اطفال در روی جاده در کارهای مختلف مصروف هستند، مثلا در بخش فلزکاری، موتورسازی و در روی جاده در تعداد 300 زیر ما میتونیم که مشکلاتش مرفوع بسازیم.
دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه جوزجان، سرپل او سمنګان کې هم په شقه کارونو د بوختو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
که د افغانستان په شمال کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات سوی، په هلمند کې 6,00,000 ماشومان د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین څخه بې برخې سوي دي. د هلمند روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د وسلوالو پر هغه شرط غور کوي چې وایي د کور په کور پر ځای د په مسجدونو کې کوچنیانو ته واکسین ورکړل سي. الیاس دی راپور لري چې د یوه کوچني په ږغ پیلېږي.
د یوه ماشوم خولې ته د دریو څاڅکو واکسین پاچولو یو کمپاین پیل سو، خو دا ځل به د 8,00,000 ماشومانو نه یوازې 2,00,000 ته د پولیو یا ګوزن د وژونکي ناروغۍ واکسین ورکول کیږي او 6,00,000 نور به د یاد واکسین څخه د جنو ستونزو له امله پاتې کیږي. که چون په خاطر دې څو ځله د واکسین د رضاکرانو پر بې طرفۍ د روغتیا د ریاست او وسلوالو طالبانو ترمنځ اړیکې خړې پړې سوي دي. خو دا ځل د هلمند د عامی روغتیا رئیس امین الله عابد وایي نسي کولی شپږ لکه ماشومانو ته واکسین ولګوي. عابد د پولیو د واکسین د کمپین د پیل پر مهال رسنیو ته وویل د طالبانو سره په خبرو بوخت دي چې د مسجد په ځای کور په کور واکسین ته بیرته زمینه برابره سي.
ټوله کې زموږ ټارګټ یا زموږ هدف 15,000 ماشومان دي تقریبا د 3,000 په شاوخوا کې. دې ته موږ واکسین رسوو نو چې 2,000 ځینې وباسي د 6,000 شاوخوا کې یا 15,000 ماشومان نور څخه پاتېږي د واکسین څخه. زموږ د دواړو خواو څخه هیله او ارزو ده چې د کمپین په ورځو کې د ملي ورځ د زموږ سره په دې کومک وکړي او د اوربند په شکل باندې یا دا چې زموږ د پولیو د ضد واکسین کمپاین کسانو سره همکاري وکړي دواړه طرفه.
ول کېږي د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې یو ماشوم سره له دې چې وړاندې د پولیو ضد واکسینونه هم اخیستي دي بیا هم په پولیو اخته سوی دی. د امی روغتیا مسؤلین وایي د طالبانو سره د رامنځته سوي ستونزې له امله یو نسوه کولی د مارچ د میاشتې یوه دوره واکسین تطبیق کړي ځکه نو تازه اخته سوي ماشوم ته هم پر وخت واکسین ونه رسېدی. د هلمند د عامې روغتیا د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عصمت الله حکیمي وایي که چیرې واکسین دغه ډول له ستونزو سره مخامخ سي د نورو پیښو انتظار هم کیږي.
په ډېر تعصب سره باید ووایو چې زموږ هلمند ولایت کې د 15 میاشتو را په دې خوا موږ کیس مثبت نه درلودی. په افغانستان کې نور مثبت کیسونه وو چې 15 کیسه په کندهار کې وو او دوه په کونړ کې وو یو په جلال آباد کې وو چاته کیسه کېدل. متاسفانه چې دا نیم کیس د ملک په سطح باندې زموږ نادالي ولسوالۍ کې چې زموږ یو ډیرشم کلستر دی او هغه ساحه باوړی دی ډېرې لرې ساحه ده. واکسینونه خو سوي دي ماشوم واکسینونه خوړلي دي خو بیا هم هلته سوپرویژن نظارت د پروسې څخه کمزوري دی دا باندې سترګې نه پټولی.
که څه هم معلومه نه ده چې د کور په کور واکسین ورکولو ستونزه د کومه ځای راولاړه سوې ده خو په دې کې چې ماشومانو ته واکسین په مسجد کې ورکول سي که کور په کور څه مشکل دی. د امیر روغتیا رئیس امین الله عابد وویل د کلتوري او فامیلي ستونزو له امله نسي کولی کورنۍ په خاص ډول میرمنې مجبوره کړي چې د واکسین دپاره د کوره ووځي.
د کور د مسجد فرق دا دی چې زموږ کلتور او عنعنات داسې دي چې ماشوم اکثرا تر څلوېښتو شپو پورې چې نوی ماشوم پیدا سي هغه د کور څخه نه وباسي. او بل دا چې د اکثرو خلکو په کورو کې نارینه د ورځې د خوا څخه وځي په کارو پسې په غریبۍ پسې نو زنانه په کور کې. دا زموږ عنعنات دي چې زنانه د کوره څخه نه راوځي ماشوم نه راباسي چې مسجد ته راولي او یا داسې ماشوم په کور کې مریضي نو د مریضۍ د وجه هم د باندې نسي راایستلی. ډېر داسې نورې ستونزې دي چې ماشوم مسجد ته نه راوړل کېږي په کور کې پاتېږي نو په دې وجه باندې دا موږ ته غټه ستونزه ده. د عامې روغتیا د وزارت ملي پالیسي دا ده چې باید واکسین کور په کور وي.
که څه هم د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په کلیو او په خاص ډول هغه سیمو کې چې وسلوال حاکم دي د دوی ټول فعالیتونه غیر سیاسي او نظامي دي خو اکثر وخت د واکسین د رضاکارانو او ځینو نورو مسایلو پر سر لومړی ټکر پر واکسین رامنځته کیږي. سره له دې چې په لرو پرتو سیمو کې د واکسین د ښه تطبیق تضمین نسي کېدلی خو په نادالي غونډې مرکزي ولسوالۍ کې د پولیو د مثبتې پیښې پیدا کېدلو اندېښنې رامنځته کړي دي. روغتیا پلان وایي که د پولیو د ضد واکسین دوه څاڅکي هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي په منظم او دوامداره توګه ورکول سي کولی سي دا به د فالج او مرګ څخه مخنیوی وکړي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي چې یو کلی زر ژغونه ډرامه یو برخه جوړوي. خو تر دې ډرامه مخ کې یو بل راپور راخلو. د نورستان په واما ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو د حکومت لخوا د سولې د روانو هڅو او ترسره سوي اوربند په ملاتړ غونډه وکړه. دوی له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې باید له جګړې لاس واخلي. دغو کسانو خبرداری ورکړ که چیرې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته مثبت ځواب ورنه کړي ولسونه به یې پر ضد پاڅېږي. تفصیل له روحله انورینه.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې د دوشنبه په ورځ قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو غونډه وکړه او په غونډه کې د ولسمشر غنی له خوا د ترسره شوي اوربند ملاتړ وکړ او له وسلوالو طالبانو یې هم وغوښتل چې باید د حکومت او ولسونو له خوا د سولې پیل شوو هڅو سره خپل غږ شریک کړي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل
لطف الله هم کړېدل او ولس دې تلخ قانونو نه کړیږي زوريږي د حرمین شریفین او امامانو چې کوم فتوا او هغه وستایل چې په افغانستان کې د غروانه جګړه کوم اسلامي سیوا او رنگ نه لري ناراض ورونو ته یو ځل بیا بل نه ورکړي چې په دغه پروسه کې موږ سره ونده واخلي او افغانان سره کینو دغه ضرور وژنې نه لاس واخلو ابو احمد محمدی افغانان ټول ته دومره لیوالتیا او دومره تیګي دي څنګه چړای او بو ته مجبوري صلح افغانان غوښتن کړي طالبان هم دولت په لور ټول افغانان یو بل سره ورونه یو ټول ته ډیر لیوالتیا یو
دوی وایل جګړو او ورور وژنو ستړي شوی او نور د جنگ او ویر زغمل توان نه لري نو دواړو خواو ته په کار دي چې د جنگ په ځای خپل ستون زید خبرو اترو لاري هواري کړی محمد مدنی وای
باید نور د صلح او مذاکرات لاره باید ورشي د لپاره چې افغانستان ولسونه هغه سوکالۍ او هغه هوسا ژوند خاوندان شي افغانستان ولسونه بدبختۍ او دغه د جګړو په وجه ځورېږو او کونډي او یتیمانان شو او نور موږ د دې وضعیت تحمل نه لرو
په مشرانو جرګه کې د نورستان استاذ عبداللطیف نهضتیار هم د غونډې برخوالو هغه ازادي راډیو ته وویل ولسونو پریکړه وکړه چې کچیرته طالبان د ولسونو او حکومت له خوا د سولې پیل شو هڅو ته مثبت ځواب ورنکړي او بیا هم په جګړې ټینګار وکړي نو ولسونه به یې په ضد پراخ پاڅونونه وکړي
که څوک سولې ته دا ماده کېږي نو دغې په وړاندې به ولسونه د دې آیات په مساق باندې په مصلحانه شکل باندې قیام کوي او هغوی به دې ته مجبورې چې نور سولې ته آماده شي
د نورستان په واما ولسوالۍ کې ورسته له هغه د وربند او د سولې د هڅو ملاتړ کیږي چې له دې وړاندې په ماليزیا او کابل کې په زرګونو علماو او له هغه ورسته د حرمینو شریفینو امامانو په افغانستان کې رواني جګړې ته ورور وژنه او ناروا وویل او په جنگ کې لخکېلو خوا وغوښتل چې د جګړو او وژنو پر ځای دې د سولې لار خپل کړي
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا در امی خوگ واریدون کو اسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو تاسو واریدل چه گلالای لخپل خواند اسلام سره ده شرکت پا کارونه که مرسته کوله گلالای ده خپل دینی خوون که زینب ده خبری تجارتی کارونه تا حد زولی و چه ورت ویلی و د پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشر میرمنې بی بی خدیجه رضی الله عنها به هم تجارت کاوه اوس به ووري چې خدای داد ولې خپه دی
او یو هی ګل پری زته ومرم د بد مشه لاره مې ولیدې چې د منګي لاندې را وغورځېدې مام د آس په ګانځان درته را ورسوه
نه پوهېږم منګی دومره درون نه وو په سترګو مې تیاره شوه پښه مې ژورځې ته وښویده
زه د بد مشه ته د چینې په غاړه لږ آرام وکړه دادي سکلونه مې ډک دي چې کور ته لاړلو دستي د کلینیک ته رسوم
ساتونه خو دې ډک کړل اوس تا د مات منګي که داسې څه ټوله وي چې څادر دې ورته غوړولی دی
ته صبر شو د بدمشه دا چې یو ځل کور ته ورسوم او چې له خیره ته روغه جوړه شوې او خدای ښکلی بچی هم راکړه بیا به درته ووایم
خدای دادا زه تا ته حیرانه یم ته به په بانګي کې دا دوه ډک سطلونه وړې په څادر کې به د مات منګي ټوټې وړې او
کمه اوسه زړه د بدمشه ستا خدای داد پهلوان دی پهلوان دا هر څه وړی شي ته صبر چې اول دا سطلونه را واخلم دغسې اوس به نو دا د ماتو کودیو غوټه هم را واخلم
ښه ته وایې چې اوس کور ته پسې ځو نو
وله خیره داسې ورو ورو را پاڅه ای شاباس دغسې زړه د بدمشه اوس نو یو بل کار وکړه
وایه څه وکړم
زما په مټ لاس کېده زړه د بدمشه زه ورو ورو درته ځم چې په لاره کې ستړی کېدې بیا به دمه کوو
سمه ده خو زه بیا هم وایم چې دا کودي وغورځوه مات کودي دي له دې خو څه منګی نه جوړېږي
منګی نه ته جوړوم زړه دې بدمشه دا دوه درې غټ کودی راخلم بیا به د بام په سر کېدو کشمالی پکې کرم ځکه چې ستا کشمالی خوږیږي څنګه بد خو به مې نه ویلي
وا 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 مامور صاحبانو دا شین چای هم پم دی شین چمن کې خوان کوي نو دا چا خبره د لومړی پیاله چای پم دی بی 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 ته واچو ما بیا به مامور صاحب فاروق ته او نورو مامور صاحبانو ته
کور ودم قنده
یاره قنده غمنم دی زمونږ د ټول دفتر خدمت کوي خود خود په قونو لاخه پوهیږي
مامور صاحب فاروقا دا خو مې له تاسو زده کړی دی چې خزه هم حق لري چې کار وکړي غټي غټي رئیسان شي هغه د چا خبره رایا ورکي وکیلان وزیران شي
وزیران څه چې رئیس جمهوران شي قندغه زه وایم دا خبره خو به اوس نورې هم ښې یاد کړي ځکه چې طیبې او نور ښځینه مامورینو د سوا زده کړې کور زرته جوړ کړی دی
مامور صاحب زمانه وایم د هوښیار بنیادم بلا دې ورکه شي هغه د چا خبره د نښې مایز دی وویش ښه نو زه به د نورو مامور صاحبانو ته لږ دا چای هاخوا دیخوا وروړم
مهرباني مهرباني ولې نه
طیبې ته څه وایې چې نن دا زموږ ادارې څنګه په دې چمن کې د چای او کلچو بندوبست کړی او ټول مامور صاحبان یې راټول کړي دي
څه ووایم مامور صاحب فاروقه کیدای شي څه نوې خبره به وي
زه خو وایم د نوي معاون د ټاکلو او د معلومولو خبره به وي
ریختیا هغه ورځ دی چې په کاغذ کې د نوي معاون لپاره د یو چا نوم ولیکه او بیا د تعویز ترې جوړ کړه ته صبر چې په جیب کې مې دی چې زه یې راواخلم
څه یې کوې مامور صاحب چای دې سړېږي
خیر دی نوم ولوله که خپل نوم دې لیکلی وي مه پې شرمېږه هر څوک یو مقام ته د کاندیدۍ حق لري
ته صبر چې زه وګورم د چا نوم یې لیکلی یار مامور صاحب سامانه زما په زړه کې د نورم ځای ډیر شه پر اختیام چې تا کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی
مننه دا ستاسو نیک نظر دی
مامور صاحب فاروقه ودې نه ویل چې د چا نوم یې لیکلی دی
نه یې وایم ته یې په خپله ولوله ځکه چې تا هم د معاونیت لپاره امتحان ورکړی دی
سمه ده ته کاغذ راکه طیبه وی دا خی زمانم لیکلای دی مامور صاحب زمانه دیره مننه چه دومره پیرزویه نلاره
طیبه دا زما نظر و او خدای دیو که چه تو معاونه شی زما په نظر دا معاونیت سه دا دیره لوڑی سو که لیاقتم لاره
دیره مننه
ای تاسو لغلی شی آقا دا رئیس ابراغه اوز به هر سه معلوم شی چه خبره سده
وخځه زه یو سات مخ کې راغلم په صفه ناس يم چې بی بی خدیجه به ډوډۍ راوړي خو ته پسې ورکه
دا نه درغلم کته مې ګرمو ونسا چې لا سوت ده وبدر واچو
راواچو
سړی دا څه خپخ کاری کاری د خرڅ کړو کنه
خرڅ میکړه خو اسې دې بوسو په بیا نه پوهیږم چې ولې مې داسې بخت سپیره ده بسم الله دا کتاغ دی چې تا پوخ کړی
ولې په کتاغ څه شوي
څه شوي زره مالګه هم پکې نشته
خو تا خپله وویل چې فشار مې جګېږي په کتاغ کې مالګه غوړي کم واچوه
بس بس ډېرې بابولالې به نه راته وایې هسې خوشي مې ماغزه مه خوره
سړیه په وړه خبره سره لمبه کېږم مه لږه حوصله ښه وي
د څه شي حوصله وکړم په دې کور کې مې د خوشحالۍ ورځ ونه لیده
په دې حال هم شکر پکار دی خدای مهربانه دی چې لږ لاس پخه ووهو نو ژوند به مو ښه شي
بې شکه چې خدای مهربانه دی خو ماته ووایه چې ژوند به مو په څه ښه شي
خدایه ټوټه ځمکه چې لرو د دې به ښه خدمت وکړو
یاره ښځې ته هم عجیبه خبرې کوي
ولې ملنګه ما څه کم عقله خبره وکړه چې داسې دره پورې وخندل
که کم عقله نه وه هوښیاره هم نه وه ځه ته ووایه د ځمکې به څه خدمت وکړو
زمونږ د کورس معلومانې وایي چې د ډېرو خلکو ځمکې کمې وي خو په وخت اوبه ورسره ورکوي خو تخمونه پکې کري ډېر حاصل ترېنه اخلي
ګمان مې نه شي چې دا وړۍ دې شړی شي
خیر ته د اوس زړه په کلاره کړه ما یو بل فکر هم کړی
د څه شي فکر؟
زمنګ د دینیت معلمې وویل چې خزه د پلار په جایداد کې د میراث حق لري.
نو د دې خبرې زمنګ د ژوند سره څه؟
څنګه زمنګ له ژوند سره څه نه؟ ورونه مې د پلار جایداد سره ویشلای دی. هو کنه، ما ته دومره نه دی ویل چې ته ماخر زمنګ خورې، او د پلار په میراث کې هم حق لري. دا زمنګ غریب ورځ وګوره، ماشومان مو ناروغان دي، او سرنه تر پښو پورې په قرض کې ډوب یو.
بس اسی زړه مې لخپو، ما وی چې توایخه
مور د صدقه شه زویا، نو زړه دې ولې خپاو؟ بیا پاس په ونه کې به دې زړه په څه شي خوشاله و؟
خو ما وی شرمېږم، نه سم درته ویلی توایخه.
وی زما زویا، له خپلې مور نه هم شرمېږې، ووایا په زړه کې دې خبره مه پرېږده.
آسه زړه مې خپو، ما وی راځه پاس ونې ته وخیژه، د هغې له خوا به شمال راسي، او زړه به مې دسې ورسره باغ باغ سي ته وایخه.
ښه
وکه نه دی.
نو زما ساده ګله زویه، ودې نه ویل چې د هغې له خوا شمال یادوې؟ د هغه څوک یادوې؟
ځان نه درته وایم ادي، ته ښه پوهېږې ته وایخه، هسې مې تر هسې مې له سره نیسي.
ځه ته خو یې ووایه.
ښه، چې راباندې وایې، هغه ته یې چې په مرکه ځې هغه یادوم.
ډېر ښه، د هغې په مرکه خو بیا روانه یم، دا ځلې که خدای کول هر څه به سم سي.
څنګه به هر څه سم سي ته وایخه؟
موسا ګله زویه، خبره جوړه ده، دا ځلې ګلپري او د کلي نورې ښځې هم راسره بیایم.
دا خو نسي کېدای ته وایخه.
ولې؟
ګلپري ناروغه ده، د کلینیک ته وړې ده، اوس به دواړه یو بل کار وکړو.
څه به وکړو زویا؟
زه وایم دواړه به کلینیک ته ورسو، ته به یې پوښتنه وکړې، که وینې څه ته یې اړتیا وه زه به وینه ورکړم. ما د ځوانانو په شورا کې دا زده کړي چې د خلکو سره مرسته کول ښه کار دی.
ترنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې موسی ګل خپل مور ته ویل د خدای داد میرمنه ناروغه ده او کلینیک ته وړې ده، ور به شو ته به یې پوښتنه وکړي، که یې وینې ته اړتیا وه زه به وینم ورکوم. درنو اوریدونکو، آیا ستاسو د سیمې صحتمند خلک په دې پوهیږي که نه چې ناروغ ته وینه ورکول له یوې خوا صدقه ده، او له بلې خوا په کم وخت کې د وینې کمی په تازه وینه پوره کیږي؟ که خلک په دې وپوهول سي نتیجه به یې څه وي؟ دا هم ووایئ چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0190 01 06 01 06 شمیره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ رارسیږي.
زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری دا شین خاله زما سخت ناچاری دا شین خاله.